وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو د غوږ کیسه مخکتر دي چې د خبرونو مطلب خلاصو شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوو شخو ته سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري د سفارت پر د شنبې په خپل ایکس باندې په خوني ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د NOC یا د اعتراض نه کول په نوم سند ترتیا لري چې د ترلاسه کولو ډېر سخت دي د افغانستان د خبرلار مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست سیمه ایزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي د مرکز چې افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلې مې کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې نیولې لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شو دی چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شمنه وخت ته ایده کړی توماس فلر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت یې نیول شوی د پولیسو چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپل دندې نه ورغلی و پولیسو ویلي چې دغه من ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنۍ سره په تماس کې دي د راپورونو مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکتا کړو تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړه څه نه دی ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي وروسته خبر هم دا چې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د راروانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقلام ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولیدل شي طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنې
امریکا افغانستان ته د خپل منافعو په بنست مرسته کوي
د خصوصي پانتون لو سدانو د اسلامیت آزموینه خستل
هغه مذهبي اړخ معلوم کی یو شمیر مسایلو کې پوښتنه کوي چې
او ژمی کې د کار لنشتوالي د کارګرانو اندېخنې
کار موږ غلط رازمت غرمه پورې موږ ته کېنی په د یخ مرکز ته ورور کار بار نست
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتو د اساس جرګي غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پاسویلی لیکي ترې غوښتي چې د امریکا د نقدي مرستو چې د ده په ټکو طالبان تر سیګ مخې ونیسي نوموړي تېره ورځ په دې لیک کې د دغو مرستو د کارونې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا کوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې سوې پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې یو غړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو استولي لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې په ټکو یې په افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی نوموړي په دې لیک کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفيږي او زیاته کړې ده چې متحده ایالات نه باید له هیواد بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو د استازو جرګې د غغړي وړاندې زیاته کړې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیه په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي د دې سره ځینې افغان شنون کې وایي چې کېدای شي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي د چارو شنون کې طارق فرهادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا د خپل منافع او په بنست بل هیوادونه ته مرسته کوي. امریکا افغانستان ته د خپل منافع او په بنست مرسته کوي. یو کانگریس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولی کی ولسمشر ته، ولی حکومت خپل منافع ته وګوري په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل سوی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څېرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت په جواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلي چې هو دوی دا کار کوي او د پټکو د راتلونکي ترهګرۍ حمله لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي سوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي چې د خپل لسکسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
افغانستان با کسانی دادا میشه کنم و خود دو سرخواست دولت دو سرخواست دو دیگم.
افغانستان که مرستی ها و کسان تور کول کیگی چه خپلا پا قدرت تا الوارو چاو کیو کی دی او په هر ولایت کې هغه کسانو تور کول کیږي چې په خپل سیمو کې د مرستو د ویش صلاحیت لري. هغه کسانو ته چې واقعا د مرستو ته اړتیا لري نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیه هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسیدو له امله شکایت کوي. دی ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولت درمانه شده
تر اوسه کومه مرسته نده شوی او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي. یوه بیکاری ده، بل د کور کرایه او د ژمي ستونزې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا ته دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالی مرستې کړې دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبان تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له تیرو نږدې شپږو ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپل اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په ایسل شویو کې 133 داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوې، خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال د دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشه یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لورې نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکا او لسیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو. او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای یې په موټر کې واچولو او په نامعلوم لور یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هېڅ معلومات نه لرو چې چېرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي
له نیولو وروسته یې مونږ یوړو حاجي کیمپ ته. هلته وضعیت ډېر بد و. ډېره خرابه ډوډۍ راکوله. په ډېره تنګه خونه کې اچولي وو. داسې خونه چې لس کسان پکې نه ځایېدل خو مونږ یې 50 کسان پکې اچولي وو. دوی ډېر بد وضعیت له مونږ سره کاوه. آن هغه مهال چې ریپورټ کولو یې هم یو پاکستاني پولیس څو افغانان په سپېړو ووهله. ورته یې وویل چې بیا پاکستان ته رانه شي.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لویو موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې. د پاکستان د دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقونو جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروستی اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې بندې کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تېر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداری ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته یوازې هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې ښار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لکه هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې د ژوند د خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامي تضمین اخلي. د دغه وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې دا ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور جزئیات عبدالله سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي یو استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دې نه چې استادان نو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو له هغې سره یوه مرکه یا انټرویو کیږي او په هغه کې له دې نه ځینې پوښتنې کیږي. خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ د دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغې چیرته ویلې دی او په همدې دپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کړي. نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې د هغه نظر غواړي او هغه چې هر نظر ووي بیا د پوښتنې کوونکی پوهیږي چې دی د کوم مذهب څښتن او خاوند دی، نو هغه ترې خپله نتیجه اخلي.
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو. اکاډمیک بنسټونه دغه چې دي دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې بیا بدې پایلې لري. افغانستان کې هم هغه د نفس سیاستونه دي. هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر، از دکتر، ولی او دکتر هست یا استاد هست یا در رشته کار
چی ازموینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا که یو ډاکټر ازموینه اخلي، د ازموینې 80% پښتنې باید د دوی د مسلک او 40% دینی وي. خو که یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو، دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینیری یا ډاکټری ازموینه واخیستل سي.
یک ملا صاحب مسجد که عالم بسیار قوی است، رو بگویم تو بیا انجینیری امتحان بده برام، یا بیا ډاکټری رو برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علومو پوه او د پوهنتون یو پخواني استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
شرایط استادانو نه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري، د هغه نه امتحان اخیستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغه طرفه یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري، چې په هغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي. دغسې امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هغه کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارسو نه راغلي، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، دا ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي د دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران وایي د دې هېواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار تروسه جګړه ښار کې تروسه جګړه روانه ده چې روسیې به ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز وویل چې د دې هېواد په ختیځ ستراتیژیک ښار کوراخوی کې چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلي او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړي او ویلي دي چې د کوراخوی په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 18,000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږ ویشت بریدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمې په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګ سیشن به پر زیاده وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتيري چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره له لس زره زیات سرتيري روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو یرغلیزو عملیاتو ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړې چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میش د ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې یرغلیز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوی بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورس کې د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یوه ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړي چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورځنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیل د فیسبوک می راپور کړ.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځې مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوی آزادی رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه آزادی رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
ورور زده اګلکارم دغلط رازمت غرمه پورم دلته کینو په یخ مارکیز تی ورور کار بار نست تی زما د شواره من کومکم را سره سوګ نه کی شات الله سم تی جوای نس ایران پات شی وو کوی خیز تی لار را باندې ورکه ده شپګو نفر کور کی ز تی وی خی در په در این کوم خالار سو ایران پات ز تی ورور چات وو ایز ز تی وی خی هیڅ شي نس ایت بی خی لار باندې قرضدار ای کور کرا را پسید ز تی ورور ګل خاص نست زما در پسید تی ایران پات سو کو ورور بی خی تی لار را باندې ورکه ده ذات دې د خدای درگاه ته ایران پاتې اینو قربان دې خدای سو یس یو لار ممکن پیدا کیږي چې کار بار وکړي. ذات دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه دې به ته هم دې وښ کلک به تم روان یس کوم آیت نست ذاتینو.
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نم کور کې خاصته نم کور کې چی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس، کاروبار نشته ده چی وکو. بس یو خدای ته میله ده نور څه وکو. کور کرایم پاتې ده، هیڅ چی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګي شته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو؟ بس یو کمپلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه مان ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هېواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بیلابیلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 22 کسان مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یوه راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هېواد کې 8000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د هوا د ککړتیا له امله د شکایتونو له زیاتېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو له امله د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سېشنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8000 او 10 پیښې ثبت شوي چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,350,000 پیښې ثبت شوي چې پکې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 12% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډېر کسان اخته شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسېدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کیږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کیږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم شب تب شدید از طرف خشک است.
د دې ناروغي نخې شدید تب وچ او کله کله ډک ټوخی تیز او په زور تنفس اخیستل واړو ماشومان ډیره وخت ډیره ژړا کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دي چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
ګرم نگاه شوه.
دا ناروغي په داسې حال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډېری کورنۍ وایي د بېوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژیو